د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو مشتاقه مازیګرنی خبری خبرونه اوري چې د مازیګر تر 15 بجو پورې بوي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دي. په دغه خبری خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. پنځشنبه د نن د شنبه ورځ د سرطان 15مه نیټه د 1390 مریض هجري کال چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې لاش پژمنه چې سره برابر ده. اول به د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کړي.
د قطر مرکز دوحه به سبا د بین الافغاني غونډې کوربه چې له کابل یو هیئت پکې د ګډون په هدف ور روان شوی دی. غزنی کې چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د غزنی ولایت په جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون یوولس تنه وژل شوي. د افغانستان د نورو ولایتونو نام د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ سناریو غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمه ده چې سبا ته د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو سره یو شمیر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان غونډه پیل کړي. د دې غونډې کې د ګډون په هدف له کابل څخه یو شمیر سیاستوال، د مدني ټولنې فعالان او خبریالان روان شوي دي. بلخوا تمه کېږي چې نن په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې چې د جون د میاشتې پر 9 پیل شوې وي، تېره پنجشنبه یې د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې په اړه خبرې تودې دي، په افغانستان کې بیا جګړو زور اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي د جمعې د ورځې راهیسې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو د تش په نامه ولسوالانو په ګډون یوولس تنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
پترس کې د طالبانو د دو تش پرامو ورسوالانو په ګډون یو ورسره وسلوال طالبان وژل شوې دي. په وژل شوې کې جغتو ورسوالۍ ته د وسلوال طالبانو تش پرامو ورسوال عبدالخالق مشهور په ابو محمد او خواجه عمري ورسوالۍ ته د طالبانو تش پرامو ورسوال مولا منیر هم شامل دي.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې د خودل شوي مین چاودنې یو تن وژلی او شل تنه نورې ټپیان کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د دې مین ځای پر ځای کول د افراطي وسلوالو کار بللی و. سیمه ییزو خلکو ازادي راډیو ته ویلي په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او وویشت نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د غزنی د دې پیښو په اړه په مشخصه توګه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو تر او 500 پورې کوچنی او لوی بریدونه کړي چې په وینا یې لسکونه افغان سرتیري وژلي او ټپیان کړي. د کندهار په خاکریز او معروف ولسوالۍ کې هم د جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په خاکریز کې تېره شپه د جګړې په ترڅ کې شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي.
د خاطرې ولسوالۍ سرغې په سیمه کې دښمن شپږ وژل شوي دي، دوه
په عین حال کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال تادین خان پر خپل ټویټر لیکلی چې تېره شپه وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې له امله یو شمېر افغان سرتیري وژل شوي. نوموړي د وژل شوو سرتیرو دقیق شمېر نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې برید کې د ولسوالۍ مرکز زیانمن شوی او د افغان ځواکونو په دفاعي غبرګون کې 25 وسلوال وژل شوي دي. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او شپږ سرتیري وژلي. د غوریان ولسوالۍ ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې د ساغر په نوم پر امنیتي پوستې تېره شپه کړي. د هرات یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د وژل شوو سرتیرو شمېر لس تنه بللی او ویلي یوولس تنه د طالبانو لخوا اسیران شوي. بلخوا د هرات د امنیت کمانډان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورخ ولسوالۍ کې هم د طالبانو ولسی پاتونوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ شو بل اوخته ده. سریپل کې هم چارواکي وایي دغلته د سنچارک ولسوالۍ پر یو کلي د طالبانو برید په شاتم بولی. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسله والو طالبانو له څلورو خواوو د ابکلان پر کلي بریدونه پیل کړل. د سنچارک د ولسوال په وینا دې جګړې د شپې له پایله تر سهاره دوام وکړ چې پکې سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نوموړي په وینا طالبان په شاتم بول شوي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ آسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په غونډو کې یاد کړي. د اټومي انرژي نړیوال اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لاغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه بیړنۍ غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
دا د ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې به په قطر کې د افغانستان د سوري په اړه پر روانو خبرو اترو رپورټ ولري. د خبرونې په جریان کې به واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې چې رسنۍ هم پکې دي په خبري غونډه کې پر هغو شرایطو خبرې کړې دي چې دوی غواړي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې مطرح سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په اوروزګان کې ژورنالیستان څه وایي.
اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم دغه ماش زلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې ترڅنګ کچیرې وژل کیږو هم نو مجبور یو بل څه نسته بل چاره نسته باتمن به کار سره.
په دې خبرونه کې به په اوروزګان کې خبریالانو ته د ورکړسوي تهدید په اړه تاسو ته معلومات درکړو. له کونړه به واوري.
ولې خرابې دي اوبه دغه سې دي چې اورا پراپرې دي یادول راشي دغه ځګنې کې اوبه پراپرې فصلې ټوله ولا به ختمې شي باندې ولې سرګیری خوسته ده.
په دې خبرونه کې به په کونړ کې د بندونو د جوړولو لپاره پر ځانګړو پروژو او د هغوی پر نیمګړتیاو خبرې کوو. په خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام درته وړاندې کوو او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو. تاسو خبر یاست چې نن له کابل یو پلاوی دوه ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې سبا په دوحه کې د کابل څخه د ورغلي پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استاذ ترمنځ مخامخ خبري پیل سي. دوی وایي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي نمائندګانو او د افغانستان د حکومت د استاذ ترمنځ د رسمي مذاکرو پیل ته زمينه برابره سي. هغه کسان چې په دوحه کې خبرو ته نن تللي دي هغوی به د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او حتی که دولتي مامورین دي هغوی به د ځان په نمائندګي هلته ګډون کوي. نن په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د رسنیو استازو یو غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې قطر ته دغه تللی پلاوی دي په افغانستان کې د جنگ دواړه خواوې اوربند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوی غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان حسد وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابره کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بس شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چه ده افغانستان ده سول پر روانو خبرو که خکیل کورنی و بهرنی اڑخونه خپل گټه لټوي کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره زی باید ملی او هوادانه گټو ته لومړیتوب ورک خبرې کوونکې خواوی باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي
استفاده ببرند
په پام کې ده چې بین الافغانی ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا 16 استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کښېږدي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
کسان طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې زموږ همکارانو د یو شمېر کابل شاریانو سره خبرې کړې دي چې دوی څه نظر لري. د دوی خبرې به هم واورو.
زم در محمد خوسته یم، د خوست ولایت مندزه ولسوالۍ د ورزې کلي اوسېدونکی، او د دې ناستې په باره کې زه دومره ویلی شم چې دغه ناسته به انشاءالله د افغانستان د سولې په باره کې دا به انشاءالله یو نوی زیری راوړي، یو نوی رنګ به راوړي، او انشاءالله چې سوله به کېږي حتماً، او یو جوړې ته به سره رسېږي. یاره که زه خو درته ووایم، افغانان که ښځه ده او که نر ده، ماشوم ده، هر څوک چې دی دا ډېر تږي دي، او د سولې دا یو غټ ارمان لري. هر یو سړی په زړه کې دا ډېر لوی ارمان لري چې افسوس دغه سوله مونږ یو ځلې لیدلې وه چې د سولې خوند څه رقم ده، مزه یې مونږ یوارې باید لیدلې وه.
احمد یم، د کابل اوسېدونکی. زمونږ هیله او امید دا ده چې په افغانستان کې اصول هره شي، او لکه چې سبا د لومړي ځل لپاره طالبانو د افغان حکومت افغانانو ترمنځ چې یو بین الافغاني مستقیمه ناسته ده، نو افغانان ټول سترګې په لاره دي چې یو ښه پایلې ولري او دغه ناخوالې چې روان دي د نه خلاصو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر 2 بجو ته تاسې کولای شئ چې زموږ خبرونه ډېر ساده پر انټرنیټ واوري. که په انټرنیټ کې تلیفونونه کې انټرنیټ لري، نو د ازادي راډیو پاڼه ته ورسئ، ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو ځانګړی اپلیکیشن هم ست چې تاسو کولای شئ ډاونلوډ کړئ د آیټیونز څخه، او بیا په هغه کې ازادي راډیو واوري. اوس به ورسو د ژورنالیستانو ستونزې ته. تاسو خبر یاست چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو عمومي خبرتاری خپور کړی، وویل چې هغه کسان به چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، یا هغه ادارې خبری ادارې چې د دوی پر ضد تبلیغات خپروي، دوی به یې پر کارکوونکو حمله کوي. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال له یو شمېر خبریالانو سره غږېدلی دی، او د هغوی څخه یې دا پوښتنه کړې ده چې که چیرې پر دوی حملې کېږي، دا به د افغانستان لپاره څومره د زیان خبروي، او په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ډیموکراسۍ لپاره به څومره لویه ضربه وي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
دوی ونی مخ کې وسلوالو طالبان یو شمیر هغه رسنۍ او خبريالانو ته غواښ وکړ چې دولت پلوې اعلانات یې نشرول. غواښ یې دا وکړ چې زیان رسوونکي اعلانات بند نکړي، نو په نشه به یې کړي. خو د یادو رسنیو خبريالان له وسلوالو طالبانو غواړي چې د رسنۍ او د رسنۍ د مسولینو په ګناه یې نه نیسي. د یادو خبریالانو لړل یو هم فضل احمد بشرمل دی چې د اورزګان په ولایت کې په یو سیمه ییز رسنۍ کې کار کوي. دی وایي تل په خبرونو او راپورونو کې بی طرفي غوره کړې، خو په رسنۍ کې د اعلاناتو بندولې تر وس پورته خبره ده.
وایم چې دا به ښیي چې مثلا د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې دا یوه غټه موضوع ده، ځکه دلته د افغانستان په دغه تیرو 13 کلونو کې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه د رسنیو په برخه کې ده، یعنی رسنۍ د افغانستان غټه لاسته راوړنه ده. که چیرې بیا د رسنۍ خبریالان ګواښل کېږي، د رسنیو باندې برید کېږي، رسنۍ هدف ګرځول کېږي، دلته نو د افغانستان دغه غټه لاسته راوړنه د خطر سره مخ کېږي، ځکه هر ژورنالیست د ګواښ سره مخ دی. بیا به نو که حقایق هم راپورته کوي، بیریږي به چې مثلا
یو بل تن خبریال سردار ولی سمسور بیا وایي که وسلوال طالبان دوی له دندې لرې کول غواړي، دا به د خبریالانو د کورنۍ او د وطن د خلکو سره ستره جفا وي. نوموړي وایي د همدې رسنۍ له لارې د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي او د خپل وطن د غریبو خلکو ږغ هم تر لوړپوړو چارواکو رسوي.
سل په سله کې موږ اوس اندېښمن یو، د پخوا په څېر خپل وظیفې ته ادامه نسو ورکولی. نو اوس که درته وایم چې یار یو خپل کور ته ځي، له دغه اندېښنه ورسره چې آیا زه به د خپل کور ته ورسېږم که به نه ورسېږم. اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم، دغه ماش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم، او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتمن به کار ورسره.
د رسنۍ مسؤلین بیا وایي دغه اعلانات له مجبوري څخه نشروي. په اورزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل فرید الله متی ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه اعلانات ور باندې بند سي نو رسنۍ به یې ودرېږي. دی وایي که چیرې بدیل اعلانات ورته پیدا سي نو یاد اعلانات به بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یادو رسنیو مسؤلینو ویلي وو چې رسنۍ د اعلاناتو د نشتون له کبله د بندېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو ویانکر یوسف احمدي بیا د یادو خبریالانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی پر خپل دریځ کلک ولاړ دي. کار یوسف احمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل د دې په وړاندې چې هر څوک منفي تبلیغات کوي نو د دښمن په سترګه به ورته ګوري. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت مقام مسؤلین بیا خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اورزګان ولایت مقام سرپرست والی عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو ته د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي امر کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت څرنګه بولئ او دا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره څومره مهمه بولئ چې خلک د بیان ازادي ولري، مطبوعات آزاد وي او معلومات له خلکو سره آزادانه شریک سي؟ خپل نظر د افغان بیسیم پر 3 شمیره باندې راوستوئ، موږ په دې خبرونه کې درته خبرو کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې باغوانان وایي چې په ورستیو څو کلونو کې د باغداري په برخه کې په دغه ولایت کې پرمختګ سوی دی او دوی د باغداري له لارې ښه حاصلات ترلاسه کوي او یو څه امکانات هم ورته برابر سوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د نوموړي ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په تیرو شپږ کلونو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په 3219 هکتار ځمکه کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې مثمره باغونه جوړ شوي دي. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
ما تا حال د حدود 8219 هکتار زمین
موږ تر اوسه پورې په 3219 هکتار ځمکه کې د همکارو موسسو په مرسته او د بزګرانو په همغږۍ سره د کندز په کچه مثمره باغونه جوړ کړي دي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې ده، ځکه د باغونو جوړولو ته د بزګرانو لیوالتیا زیاته شوې ده. د ښاغلي نافذ په وینا چې په خو هم په دې ولایت کې د بازګرانو لوخوا باغونه جوړیدل خو په معیارونو برابر نه وو، او په دې ورستوي کلونو کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې لوري باغدارانو ته په معیارونو برابر باغونه جوړ شوې دي.
کومکای مادي از قبل توزیع آفتکشا توزیع
پر یو شمېر باغدارانو تراکتورونه ویشل شوې دي او خپل باغونه د تراکتور په وسیله قلبه کوي، او دغه راز موږ فني او مسلکي همکارانو لخوا باغدارانو ته د څانګو یا شاخه بوري د اوبو لګولو او د دوا پاشي په اړه فني او مسلکي زده کړې هم ورکړل شوې دي. بلخوا د کندز ګڼ شمېر باغداران هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې د دوی لپاره په معیارونو برابر باغونه جوړ شوي دي، او له کبله یې د دوی شته ستونزې هوارې شوې دي او اقتصاد یې هم وده کړې ده. د دې ولایت دوه تنو باغدارانو اسلام الدین او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو موږ باغ لرو په چلمزار کې، ښه حاصلونه ترې اخلو، د انګورو دي نور میوجات دي. نسبت د سابقه تجربو ته موږ وګورو او اوسنۍ تجربو ته وګورو، نو تجربه دي موږ اوس ډېره پورته هم تللې ده او ښه حاصلات هم ترې اخیستلی شو.
دوه جره ځمکه باغداري ده، ښه حاصل کوي، او بعد دې ذاتي پاخې دي د حاصل یې خپل مشکلات حل کوو. دغه همدغه موږ د قانی هر شی همدغه باغداري خوانه ده.
کندز په شمال ختیځونو کې د هېواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې کابو 50% اوسېدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، خو باغداري پکې بیا داسې یوه څانګه ده چې په دې وروستیو کلونو کې خورا وده کړې ده، او دا مهال د بېلابېلو میوو باغونه په نوموړي ولایت کې موجود دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تقریبا پایوه مرتبطه مسله باندې رپورت لرو له کونړه. په کونړ کې خلک وایي چې د مناګیب د برېښنا بند چې 15 کاله مخکې کار باندې پیل سوی و او ټاکل سوی و چې اوس باید جوړ سوی وای، له یوې خوا نه دی جوړ سوی او له بلې خوا تر کومه ځایه چې کار باندې سوی دومره د خراب کیفیت کار دی چې دوی ویره لري چې که چیرې د بند کاسه له اوبو ډکه سي را وبه شوړیږي او دوی به تر اوبو لاندې سي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د وټپور ولسوالۍ اړوند مناګي په ساحه کې د پیچ پر سین د برېښنا بند جوړولو چارې شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي. د کار د بشپړېدو موده یې 4 کاله ټاکل شوې وه او لګښت یې نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر کېږي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي. خلک وایي د بند ویلې د ځمکې پر سر غیر فنی او کمزوري جوړه شوی، او هر کله چې وبو پکې راخوشي شي نو د نړیدو امکان زیات دی. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم فیض محمد، د سیمتام د کلی اوسیدونکی. ولې خرابې دي وبې؟ دغه سیدي چې اورا پراپرې دي یاد ولا راشي، دغه دګنی کې وبې پراپرې خوستلې ټوله ولا بخند مې چې بنئ ولې سرګیری خوسته ده.
والونه د زمکه په سر یې شې دي، کوم دغه چې راشي او مخاوره ده وب پکې راشي کته وځي. صحیح مسال اندازه کې صحیح ګټه اندازه کې صحیح شګه اندازه کې ده.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای څو ځلې د ساختماني شرکت پاړه کابل او د کونړ ولایتي ادارې ته شکایتونه کړي، خو تر اوسه سر نه دی نیولې.
واله چې دا یا غنیر چې کوم د دفاع مثال جوړ شوی پلان کې دغه اول لا کنکاری نه شوی، دغه پلان باندې هم دغه واله جوړ شوی، نو هغه کار بې کیفیت کار تر اوسه پوره شوی دی. والي صاحب ډاډ اطمینان ورکوي اوس وبه ګورو دغه پروژه سرته ورسیږي، تکمیل شي او کرن ورکړی شي، هغه مثبت تجربه کوي.
د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند جوړولو چارې مخ په بشپړېدو دي، او کومو ځایونو کې چې ستونزې موجودې وي هغه یې حل کړې دي.
د برق تولید کې ما مفید او ګټه تمامېږي، هغه شاوخوا ټوله ترمیم سو جوړ. په لومړی قدم کې دلته راځي چې دلته شبکه غځېدلې ده، دلته ظرفیت موجود ده، او وروسته به وټپورې ټولو کلیو بانډو ته او هم د منګې د ولسوالۍ کلو بانډو ته.
د مناګي برېښنا بند پروژه چې 15 کاله وړاندې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده، د یاد برېښنا بند کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري، او همدغه پروژه په کونړ کې د برېښنا تر ټولو ستره پروژه ده چې اوس پرې کار روان دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته اوریدونکو په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او حقیقت صدای پروګرام. نو دغه دواړه پروګرامونه راسره واوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مقر یې په ویانا کې دی، د اوتریش په مرکز ویانا کې، وایي چې راتلونکي اونۍ به په دغه اونۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا په غوښتنه یوه بیړنۍ غونډه وکړي، او په دې غونډه کې به د ایران اټومي فعالیتونه وڅېړل سي. دا چې ولې امریکا غوښتنه کړې ده چې د ایران اټومي فعالیت باید وڅارل سي، په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ واوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت د غزانګړي غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په دې اړه په خپاره کړي بیان کې له دې ادارې غوښتي دي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. دغه ادارې په خپره کړي رپورټ کې تایید کړي چې ایران د شوي تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرامه غني شوي یورانیمو د زیرمه کولو اجازه لري تیر شوی دی. ښاغلي وولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړی دی. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانهوړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه اعلان وکړ چې د غنی شوی یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرام حد څخه اوخته، او د غرس سر له سبا یعنی یکشنبې به د یورانیمو غنی کول تر 3.8% هم واړوي. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي، او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی لري شي. د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغې ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي، او متحده ایالات د دې تړون اصلي سرغړوونکی دی. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي. برېټانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي تړون شریکان دي، له ایران غوښتي دي چې د دغه تړون پر شرایطو عمل وکړي، او ژمنه یې کړې چې له تهران سره به د هغو مالي ستونزو چې د امریکا د بندیزونو په تړاو راولاړې شوي په هوارولو کې مرسته وکړي که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي. روسیا او چین د دې اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دي چې له هغه د امریکا له وتلو وروسته تر اوسه ورته متحد پاتې شوي دي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
له هلمند د ازادي راډیو اوریدونکو یاسینی لیکلي دي، د بیان ازادي د هر انسان حق دی. د بیان د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د بیان ازادي دا نه ده چې یو طرفه چلند وسی او اعلانات د حکومت لخوا وسی، خو د طالبانو پر ضد هم باید د حکومت پر ضد هم د طالبانو اعلانات نشر سي. یوسف لکندهار لیکلی دا د بیان ازادي سره لوی جفا ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره کیږي. او نقیب الله څخزی لکندهار لیکلی د بیان ازادي شکار دی، خو رسنۍ باید بې طرفه پاتې سي. د طالبانو پر ضد اعلانات دا نور مشکلات زیږوي، نو باید د داسې اعلانونو څخه ډډه وسي. اوریدونکو، تاسو ته په دغه پیغامونو کې یوه مهمه خبره چې تاسو څخه پاتې سوې ده، هغه دا ده چې باید د آزادو رسنیو او دولتي رسنیو ترمنځ هم تفکیک وسي. هغه رسنۍ چې آزاد دي، خپلواکي دي، کار کوي، هغوی د یوې خوا دپاره هم تبلیغ نه کوي. او د بیان ازادي د هر انسان حق دی، خو تاسو باید د بی طرفه رسنیو او د خپلواکو خبرنگارانو رول ته پام وکړئ. او دا د یادونه باسي چې ډیر ژورنالیستان او مطبوعاتي ادارې خپلواک کار کوي، د یو خو د پاره هم تبلیغ نه کوي. او دا چې حمله کول پر هر انسان باندې ناسم کار دی. نو تاسو خپل پیغامونه راوستوي، تاسو لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ چې موږ د لوستلو په وخت کې مشکلات ونه لرو. تاسو ته دغه پزله پوری بحث دی، تاسو ته به ستاسو پیغامونه په بل خپرونه کې هم خپرو. اوس هم اجملان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سبب د قطر مرکز دوها د هغه بین الافغاني غونډې کوربتو بکړي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمیر استازي له کابل څخه د ورغلو یو شمیر سیاستوالو، مدني فعالانو او خبریالانو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې په اړه خبرې کیږي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د کندهار په خاکریز او معروف کې د جګړو له امله پولیسو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې په خاکریز کې تیره شپه د جګړې له امله شپږ وسلوال او دوه پولیس وژل شوي. په معروف ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دقیق شمېر یې چارواکو نه دی په ډاګه کړی. په هرات کې چارواکي وایي طالبانو د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو شپږ سرتېري وژلي. دا خبره د غوریان ولسوال فرهاد خادمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. په غزنی کې بیا د جمعې د ورځې راهیسې د چارواکو په وینا په بیلابیلو عملیاتو کې د غزنی ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو لپاره د طالبانو د تشپنامو ولسوالانو په ګډون یو لستنه وسلوال وژل شوي. تر دې مخکې په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې خودل شوي مین چاودنې دوه تنه وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي وو. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشران نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د فدریکا موګیرینی دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي.
وسام فیروزا عزیزی سپورتي خبرنوای.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان کرکټ ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شوه. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله نن شاوخوا درې بجې هیواد ته په نړیوال جام سیالیو کې له پرله پسې بایللو بیرته راستنه شوه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین مهال هیواد ته راورسېدله. افغانستان کرکټ ملي لوبډله شاوخوا دوه میاشتنی سفر درلود.
ښاغلی هوتک وایي افغان ملي لوبډله د سکاټلند او ایرلند د تمرینی سیالیو نه وروسته انګلستان ته سفر درلود. اولته هم دوه تمرینتی سیالۍ او نه د نړیوال جام سیالۍ ترسره کړې. په انګلستان کې د تمرینتی سیالۍ په لړ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، خو په نړیوال جام سیالیو کې ټولې نه سیالۍ وبایللې چې وروستۍ هغه یې له ویسټ انډیز سره وه. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د اسد میاشتې په څلورمه نېټه به په کابل کې د نېشنل ګیم سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په ویشت بیلابیلو ورزشي برخو کې ترسره کیږي چې د وشو لوبې هم پکې شاملې دي.
نشان تیم البته میانه خود تیمای یونی کسایی که در مقامای اول دو تیم چهارم قرار گرفتن مسابقات بین زنا دایر میکرد از سراسر کشور از ولایتهایی که در این مسابقات هم را پیدا کردن نو میاین در سر کابل.
د ښاغلی یورش په خبره د دې سیالیو ترسره کېدو مناسبت د افغانستان د ازادۍ او استقلال د سلمې کلیزې نمانځنه دي. ښاغلی یورش وایي په دې سیالیو کې به د ټول هیواد په کچه 2500 کسان ګډون وکړي او د بارسلونا نامتو لوبغاړی کوتونیو له دغه لوبډلې سره پاتې کیږي. د کوتونیو د پروګرامونو د مدیر د اعلان پر اساس پاریس سن ژرمن ته د کوتونیو د تک خبره شایع ده. نو په داسې حال کې چې له څو ورځو راپه دې خوا پاریس سن ژرمن ته د بارسلونا د دغه برازیلي لوبغاړي د تک خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي.
دا ازادي راډیو د ورسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ونیس پروګرام. خو تر هغه مخکې اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او وګورئ چې د افغان فلم نوی رئیسه سهرا کریمی
په افغانستان کې د فلم جوړولو پر صنعت باندې څه نظر لري؟ دلته مو د صحرا کریمی سره په دغه ویډیوي رپورت کې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د فلم جوړونکو سره یو شمېر کسان سره او په هغو کسانو سره چې په فلمونو کې کار کوي، نو که غواړی چې د خپل هیواد د فلم جوړولو د صنعت پر څرنګوالي نور معلومات ترلاسه کړئ، دغه ویډیو وګورئ. دا ډېره په زړه پورې ویډیو ده. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړې شوې. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کومو ولایتونو کې د کومو قانونو خپل سره کیندنې دوام لري؟ او داسې نورې پوښتنې. په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي.
ښاغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم، موږ فروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدان مس قرارداد او د بدخشان ولایت د طلا قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې پور نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروي کوي. په واړه قراردادونه موږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو. فعال قراردادونه په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده. ټول د قراردادونه بررسي کوي، چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل. دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانېدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاری اوس دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغه اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې ده، مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداری قراردادونه ورکړل شوی دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد مذاکرات روان دي. همدغه په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې موږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا موږ عاید لرو که نه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د موږ عاید دي؟
بالکل، موږ د دوی عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف دی چې موږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکي، د کرایې سطح زمین راکي، یعنی هغه د ځمکې کرایه موږ ته راکي. د دې برخې موږ عاید لرو او ځینې نور عایدات هم پدې کې شامل دي. مثلا دوی کچیر صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې کوم هغه چې ورکي، او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي، ځکه زموږ د قانونو وزارت عواید چې دي هغه غیر مالیاتي عواید دي. نو کچیر مالیاتي او غیر مالیاتي عواید سره دوړ یو ځای کو، طبعا موږ د دې قراردادونه
عواید څومره دي خلکو ته څه ویلی شي؟ څومره عواید؟
عواید خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم. خو هغه دی حدودا میلیون ها افغانۍ عواید لرو د دې برخې.
اوس چې کوم قراردادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل فاتې وو، داوطلبي پروسې نه وی حل شوی. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانونو نوی قانون او مقررات دي. په دې کې که تاسو وګورئ، موږ قرارداد ورکړو کول پروسه په ډیره خد منظم متوګه غا درج کړی دی. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي وزارت دینه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گرچه پروسه وګده شوی خو هدف داده چې شفافیت وړاندې شي او دلته هغه غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علایق هغه په نظر کې ونیول شي. او بل مهمه خبره داده چې به نوی قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې
مثلا قرارداد بدون شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی خو همدا مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی او د کار نه کیږي د فرهنګي او بستاني اثر دي تاریخي اثر دي چون هلته تاریخي اثر کشف شوی مونږ نشو کولای چې هغه لمنځوي سو هغه د معدن په سر باندې مونږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره د لودل مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي آبادو باندې منفی تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو پوره نشته.
امنیتی مشکل نشته هم اوس هم البته یو کم وجود لري مثلا نه کم البته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیتی نیول شوی فقط مشکل ده چون مونږ دغه کومه ساحه چې د مثلا نه د فرهنګي صاحب په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه لا تایید کړی دا نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دا بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او حاجیګک
قرارداد نه دی هغه دولتلبي پروسه ده درې بلکونه د هندیانو سره دی یو بلاک دی کراډي یو کمپنۍ سره دی موږ هغه سره په تماس کیو چې مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دا پروسه دولتلبي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی. موږ د سفارت په مرسته د هند سفارت په دخالت او د کراډا د سفارت په دخلت دوی سره بحثونه کړي همدې روانه میاشت د جون میاشت اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیم چې دی هغوی به مونږ ته خپل اخرنی او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کړي او که نه غواړي. که چیرې دوی نه غواړي مونږ د پروسه فسخه کوو له سره نه اعلان ته ورکوو تر څو نوي کمپنۍ راشي دې برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی انشاءالله په آینده درېونه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج
امین صاحب خود سره استخراج یا غیر قانونی استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې
دا یو حقیقت دی دنه مونسترګې نشو پټولې بدون شک غیر قانونی خود سر استخراج په معدنو برخه کې وجود لري په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي او د دې نه دی خبر چې څنګه مونږ فرض مثال دا شی رسمي کوش هغه لپاره مونږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو تر څو د هغه محل خلکو آگاهی ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږ ورسو چې تاسو کوی شئ چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو مخالفینو لطرفه د خاص څنګه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین لته مسلط دي دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو.
د زورمندان چې تاسو ترینو مخره د زورمندانو کې څوک شامل دی دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې مشخصا نوایم چې څوک شامل دي کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وځ کړی دین ورسته دوی نشي کوي د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کارینا.
اما اوس هم په بدخشان کې په پنشیر کې په لوګر کې او پیوش مینور سیمو کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا لاجورد کرومایت او داسې نور خلک دي.
بالکل ما ګورم تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی نن سترګو نشو پټوي مګر موږ خپل اقدامات کړی د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورای امنیت کې پراس کې دا هغه جوړه شوی په مونږ تر اوسه پورې وو ولایت بررسی کړي گزارش د همدې کمیټې د قانون ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی هغه برخه کې عملی
اقدامات کوم برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلا کوي.
خو تر اوسه پورې کوم مونږ بررسیانې کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی امنیت شورا ته لیږل شوی په آینده بررسیانو کې مونږ بررسی د عمل لري په آینده بررسیانو کې کچېره مونږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي د هغه لیست به هم ترتیبي هغه به شورای امنیت او نور امنیتی
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي
بالکل شوي دي. مونږ د کوم بررسیانه چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېر ساحه نقاط دي اغلته مونږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران صاحب حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خسره استخراج او یا د معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف میل کیږي؟
ګوره دا چون موږ نوی برسیانی شروع کړی دا به ډیره مشکل وي چې موږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید موږ له لاس نه ځي. دا خبره موږ منو چې غیر قانوني استخراج شته کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاسه ځي، خو زموږ فعلي اولویت دا دی چې موږ باید خپل برسیان ګړندی کړو او د هغه ساحې کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کړو یا یې ودرو تر څو دا د عاید چې کوم عاید چې زموږ له لاس نه ځي هغه بیرته حکومت ته راوړو.
وسلوال مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدنه باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد؟
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي نو موږ نشو کولای چې خپل مفتشین ولېګو او هلته دا تعین کړو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
بوله. ګلوبل ویتنس او د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې په راپورونو کې ویلي دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورځي.
دا گزارش موږ سره شریک شوی وو، دا گزارش موږ نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوت زیات دي مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلوماتونه چې دوی ته ورغلي یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي چیري لګي او څومره عاید د نه لاس نه راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې سینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې به اقامت کړي.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوی چې پر اساس کې شورای امنیت وزارت داخله دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو څومره چې موږ د غوی نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي.
سوخ به مونږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا مادون څخه ښه عاید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې موږ به دومره عاید لرو.
ګورئ د خلکو په برخه کې مادن چې دی نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده، نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر اورنی ولرو او زری ولرو زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه نه چې موږ سره همکاري کوي خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب،
تشکر. خیر اغله
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر محصلان په ټولګیو کې د درس پر ځای قومي او سیاسي بحثونه کوي.
مدیریت کېږي نه محصلین او پانتونونه دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي.
د دې ډول بحثونو پایلې څه کېږي؟
تر دې هدار رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي
او په پوهنتونونو کې د قومي او نورو هغو بحثونو مخه څنګه نیول کېدای شي چې د درس وخت نیسي.
وزارت شته، ریاست پانتون شته، باید تدابیر وسنجول شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پوهنتون اکاډمیک ځای بلل کیږي چې محصلان پکې د زده کړو په خاطر علمی بحثونه هم کولای شي. دا بحثونه مرسته کوي چې ځوانان یو څه زده کړي او ورسره یو بل وزغمي. خو اوس ځینې محصلان دا شکایتونه هم لري چې په ټولګیو کې هغه سیاسي او قومي بحثونه هم کیږي چې په درس پورې هیڅ اړه نه لري او د درس وخت هم پرې نیول کیږي. د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب چې خپل هم په پوهنتون کې لا داسې مسایلو سره مخ شوی په همدې اړه راته غږیږي.
متاسفانه زموږ په پوهنتونونو کې قومي مسایل بحث کیږي، د افراطیت اړوند بحثونه کیږي، مدیریت کیږي نه محصلین او پوهنتونونه، او بل اغلته په دغه زموږ په اکاډمیکو مرکزونو کې د تدریس چارې یا د زده کړو کیفیت چې ده هغه ټیټ ده. دوی دغو مسایلو ته وخت پیدا کوي په هغه وخت کې چې باید تدریس ورته وشي، هغه وخت کې چې باید دوی زده کړې وکړي، هغه وخت کې باید چې دوی خپلې کورنۍ دندې اجرا کړي، تحقیق وکړي. دوی دغه کارونه کوي، مثلا ځینې بحثونه قومي یا نور داسې غیر معقول بحثونه چې هغه د اکاډمیکو مرکزونو له چاپېریال سره نه ښایي.
هغه ملک سهار بیا وایي ډېر ځوانان چې پوهنتونونو ته کامیابیږي په دې نه پوهېږي چې کوم څه دوی ته په درسي چاپېریال کې لومړیتوب لري، ځکه د درس پر ځای د سیاسي او قومي مسایلو نغاری غږوي.
یو دلیل هم دا ده چې محصلین چې پوهنتونونو ته ځي دوی یعنی معلومات کم یې، نه پوهېږي سال ته وکړي څه مناسب دي. مثلا ډېری وخت به تاسو لیدلي یو څوک د طب محصل ده، خدای پر سیاست او په نور مسلو کې لګیا ده، یو څوک په دې جیولوژي مادن برخه کې زده کړې کوي، خدای به ډېر په ټولنیزو مسایلو باندې پر سیاسي مسایلو باندې پوښتنه وي. دغه مسایل یعنی د معلوماتو نشتون هم یو دلیل کېدای شي. بل د دغو مسایلو ډېر سر مخامخ کېدل یو بل اړخ ده، چې دوی د پوهنتون د راتګ په وخت کې دوی داخله هم کوي، نو دغه موضوع سر مخامخ شوی سر یو ډول برخورد شوی چې انګېزه ورکړې ده. بل هلته په پوهنتونونو کې محصلین راځي د خپل قوم، سمت، ژبې، مذهب، ډلې جوړوي، ټولنې جوړوي، او یو ډول خلک دغه ذهنیت نه دام شوی، یو بل څوک له هر فکر له هر نظر لر سره ومنم، نو دغه محدود فکر یا محدودیتونه یو ډول محرومیتونه دا مسل ته حتبی.
د یو خصوصي پوهنتون استاد نظیفه وایي هغه محصلان چې پوهنتونونو کې قومي او سیاسي مسایل رامخ کې کوي خپل ځان ته ستونزې جوړوي،
بیا په اشتباهي ډول یا په قصدي ډول بل اخر د دوی ترمنځ د شخړه راپورته کی چې د ځی قومیت د ځی سیاست ته بل اخر یو د یو رهبر طرفدار دی، یو د بل رهبر طرفدار دی، بل اخر د دې طرفداري په نتیجه کې د دوی ترمنځ ستونزې رامنځته کی، حتی د ستونزې تر دې حد رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي، د دوی په اخراج باندې بدلیږي، د مسلین کمیټو ته معرفي کی، د نظم او ډیسپلین کمیټه بل اخر د دوی شخړه دومره زیاته وي چې حتی د دوی د پانتون نه دی وتلو سبب هم کیدای شي.
فدا محمد تلاش د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي چې د پوهنتون لا ټولګي د سیاسي ګوند دفتر جوړ کړی وو، خو وروسته له استاد سره پلانجې ووختل.
یو ورځ هم داسې زمونږ یو ټولګیوال را وړ یو تصویر زوړند کړ، نو چې دا یې کله زوړند کړ د دې تصویر تر څنګ هغه بل چې د بل ګوند نفر وغیره وړ د خپل رهبر هغه تصویر یال د زوړند کړ. نو چې کله په دې ټیم کې استاد را ننوته چې به یو تصویر سترګې ولګېدې په دې بلې ولګېدې، په خپلو لاسونو باندې دا دواړه تصویرونه راوش کول، په دې کې د استاد او شاګردانو ترمنځ یو لانجر منځته شو لکنه. نو دا خبرې چې په دې ځینو کې پی باندې باس ډیر کیږي او خلک به جدي کیږي، نو د درس مخه به ډیر نیول شوی ده.
لیکوال او د یو خصوصي پوهنتون استاد فرزانه شریف په دې اند چې درس باید د لومړیتوب په توګه محصلانو ته معرفي شي او استادان دې په دې ډول درسي چاپیریال جوړ کړي چې محصلان نور مسایل جلب نکړي.
بعضی بیشتر کوشش میکنن موضوع سیاسي را په کشنده درون صنف و
ځینې په ټولګي کې دا هڅه کوي چې سیاسي او قومي بحثونه وکړي او درس حاشیه ته بوزي. زما په نظر د دې مسالې حل دا دی چې ښوونیز مرکزونه باید د مدیرانو لخوا په جدي ډول مدیریت شي، د دې ترڅنګ چې ښه مدیریت وي استادان دې هم نظم او ډیسپلین مراعت کړي او درس دې جذاب او مهم وخی چې محصلان ډیره توجه د قومي او سیاسي مسایلو پر ځای درس ته وکړي
او شوي به موضوعات سیاسي په پردازان.
اغلی شریف دا خګنی چې محصلان له بل سره په مختلفو مسایلو بحث وکړي، خو دا نوموړی په نظر مهمه خبره د مثبت بحث کول دي چې ښې نتیجې ترلاسه شي.
بخش مثلا که تحلیل نوشه تحلیل علمی منطقی باشه،
که تحلیل کیږي علمی او منطقی تحلیل دی وشي، نه دا چې یو کس دې هڅه وکړي چې مسأله قومي او سیاسي کړي. یعنی کله چې تحلیل کیږي باید د ټولګي درسي فضا خراب نه کړي، او که نقد هم کیږي داسې نقد دی وشي چې ستونزو ته حل لاره هم وړاندې کړي. یعنی دوی کولای شي له خپل بحثونو او تحلیلونو مثبت توګه هم ګټه واخلي، خو که بحثونه منفي اړخ پلوي د په درسي بهیر بد اغیز کوي چې محصلانو، استادانو، پوهنتون او بلاخره هیواد ته د ګټې پر ځای تاوان رسیږي.
در کل بسره را کشور ما تمام خواهد شد.
فدا محمد تلاش وایي هر ټکی او هر خبره خپل ځای لري. هغه زیاتوي محصلان باید دې خبرې ته متوجه شي چې پوهنتون د زده کړو ځای دی، نه د قومي او سیاسي لانجو ځای.
ټول باید چې فکر داسې ولري چې دلته راځو فقط په دې خاطر باندې چې د زده کړو وکړو. نو د ټولو نه مې هیله همدغه ده چې داسې ځایونو ته ځي، هغه ماحول ته وګوري، په کومه دروازه چې دننه وځي هغه د هر ځای پیژندګلوي باید چې وشي، چې د پوهنتون په دروازه ننه وځي باید چې دغه ټول مسایل شاته وغورځي، چې کله بیرته را بهرېږي هغه کم ځای ته چې ځي د دغسې بحثونو دپاره ځانګړي ځایونه معلوم دي، باید چې هماغه ځانګړي ځای ته لاړ شي او داسې یو بحث سره وکړي. په دې ډیرو بنډارونو کې داسې بحثونه بیخي ډیر کیږي، خو پوهنتون یا هغه ښوونیز ځایونه چې دي دا د دې بحثونو دپاره نه دي. او زموږ ښوونیز نظام ډېرې منفي خواته بیایي، یو درس خو درس پاتې کیږي، بیا داسې کیږي چې یو بغض او کینم رامنځته کیږي چې همیش دپاره خلکو په زړونو کې پاتې کیږي.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي رادیو څخه اوري. د شوالي محصلان په ټولګیو کې سیاسي او قومي بحثونو ته مخه کوي، او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فلسفې او ټولنپوهنې څانګې لغړی آقا صاحب زاده سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد ویلکی کی چھ پہنتونوں کی او اکیڈمیک ساحو کی سیاسی بحثوں کی یا دا درس حاشیہ تزی یا اغا چھ محصلین تہ ضرور دی پاگی بحث نہ کیگی او دا بحثوں زی سیاست خواتا دا ولی او لامل چدی
تاسو پی کی چھ زمون گ ٹولنا یو سنتی ٹولنا دا او جنگ زپل ٹولنا دا او فیلانم جنگ دا روانہ دا. نو دا دے سیاسی کړی دی چې د ځوانانو نه ابزاری استفاده کوي او د خپل د اهداف لاسه راوړلو لپاره. حال دا چې دا کار زما په نظر معقول کار نه دی، او دا د خپل د ځوانانو د اهداف او انحراف او د خپل د مسیر نه لری کول، د دې او د آینده او د دې او د هدف منحرفول، دا یو ملی جفا ده د ځوانانو سره.
استاد د دې ځوانانو آینده به څنګه کیږي؟ یعنی دوی به آینده کې په د څه ستونزو سره مخامخ کیږي؟
یو مسلمه خبره ده، څوک چې خپل کار قانوني شکل باندې وي او درست منظم شکل باندې مختوی نیسی، اگر نو اگر نشی کولا چه اگر هدف تا رسیگی. فرزن نالتا دیگو رسالات هدف پا اگر که پانتون که یا تعلیم تربیت چارو که اخپلا درس وایل ده، تحصیل کول ده، او پا علمی برخو که دو فرزن بحث و مشاجره ده، دا مسلم خبره چه دو تا گتاور ده. اما سیاسی برخه که چه اگر انحرافی برنه و داری دو آینده دیر دی مشکلات سر مخامخ کهی، نه تنها دو ده اخپلا ده اکادمیک دی ساحه نده منحرف کیگی، بلکه دیو دا دی مسلکی چاره هم صدمه وینی، او پا آینده که آغاز شاید چه دای غواری نشی کولا چه پا کامل توگا بانده یو ملی قدر منسته شی.
استاد د دې حل لاره تاسو څه وینئ؟ دا به څنګه د دې مخنیوی کیږي؟
زما په نظر باندې حل لاره داسې ده چې هلته خو وزارت شته، د ریاست پوهنتون شته، باید تدابیر وسنجول شي. دې لپاره چې دا باید مدیریت شي، استادانو ته باید په صحیح شکل باندې دی او ته لارخونه وشي چې دغه شرمنه دی او جلګوري وکي او زمينه دې ته مساعد نشي چې دغه ګرانبها وخت په دغه آلوده شیانو باندې ځای شي. غیر دغه ځنه دا باید د خپل د وزارت لخوا نه چلته هغه تفتیش څنګه هم شته دی او باید دغه لارې نه کنټرول شي او دغه کسانو ته وخت ورنکړي چې د خپل ګټو دپاره د ځوانانو افکارو د ځوانانو انرژي دی وغږي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري. Oh, apa tuan lasu mabuka?